وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی. ورزو لاندو خبرونو ته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټیډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې بیا غلی امیری ویلي ډیر افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلهییز امنیت د تړون سازمان CSTO په غونډه کې له افغانستان د سیمې د هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان کې له سوونو افغانانو سره نغدي مرستو خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لورو پتو سیمو کې له 2400 جنګالو سره مرستې کړي چې پرې موسمي اړتیا پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کېږي. سویس او کامرون مخ دي، یوروګوای جنوبي کوریا سره لوبه کوي، پرتګال او غانا لوبه لري، او برازیل او سربیا مخامخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لاندې د مور صدا اجملان په قربتوب نور بسته پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 15مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځې په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې خزې له ډیر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی لمنځوړلې شو، کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې پکې خزی له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالي کله د کورنۍ تاوتریخوالي په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالي په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالي یا له سیاسي محیط څخه د خزو د حسولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي، له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهي پیل کوم. آغلی احمد شاهي، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړ کورم ودان. نظیفه احمد شاهي مه د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه وګوري، یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زموږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري د بل مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي، وایي خپل ستا ژوندي ستا شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ څه نشم ویلی. خاوند ده باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان خپل اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه د امارت له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل. د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي. څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني، یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو موږ ومنو، وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې. تقریبا دا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو، اخر دا مجبور شو لاړو چای زندق محکمې شهري ته، هلته ولادزه یې وکړل. ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چېرته زه خاوند مې راضي وایي. دلته موضوع زما دا ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنۍ مې قبض کړې، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړلی دی. زه باید زما خو زما حق دی، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چېرته لاړم.
مننه. دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي چې په پوخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ور ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه ام دا وپوښتم. دې اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه، په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دی؟ هغه دودیزې، هغه که ټولنیزې، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایط کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویلې زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی چې باید ښځه دو مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کال څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل ترې نه اخیستل شوي دي. تاسې ګورئ، د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هېواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپور په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
آغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغسې چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی به لاړ شي د یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کړي بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پې کوي، ظلم به پې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي، میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کېږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب و کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عمادي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه په بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه کړل شي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه کې راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یوه ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج استیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي په مملکت کې چې اسلامي مملکت نسی، غیر اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاد چې زوی مو ظلم خود بالکل ظلم دی، او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې ندی راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو شاب باندې کوي په یو وس کې باید خور یا لورې په غیرته ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې ندی راغلی. دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دی نه پوهېږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر شي دی په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس او اته و نه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بد ترته زده کی، فقط دوری ورکوي او نوري خوشحالي چارڅ کوي. هغه دې یا خپل د ګاونډي یو خبر اوري وایي چې د اسلام ویلي دی، یا کوم بېسواده ملانه اوري چې دا رقم ښځه باید بالکل د کوره او نوزي، ښځه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کېږي، او د فقر عام خپله د دې باعث کېږي چې مثلا لورانې په واډسن باندې واده شي یا مثلا پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولوم درې څو شي پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي و اوس بېرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی که په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درس زر ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به مو غږیږو چې پخوا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر اورګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو. خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بېوزلي، بېسوادي او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځو دلته په بېسوادي کې که چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کړي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چوکي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زه بس غم په ما تیریږي او تستاسو آخرت به څنګه کي آخر څه به لاسته راوړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تېرې چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وځه او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي. یو دویم انسان په حیث هغوی ته په خپلو سترګو ور چې مثلا اول که چېرته نر وي او مثلا ښځینه هېڅ اجازه نهشته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ وایو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چې د سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چېرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نشي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي. خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواده خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ښه ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د ټولنې تهداب غوندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړیږي. خو زه بیا ډېر موافق نه یم د فقر سره هم، خو د بېسوادي سره ډېر ستونزې په افغانستان. موږ یوازې نه باید ولایت ته موږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% مېرمنې دلته سواد لري، موږ باید هغه د هلمند او ولسوالي او کلیو او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې ښځو څرنګه ژوند تېروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بېچاري زغمي.
مننه. تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقع چې یو مهم سببونو نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او په ځنګړي توګه دي خزو بي سوادي چې په خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کړي ځکه سوادي وازي لیک لوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډېر چارې زده کوي خو مخکې هغه لصافه ویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د نجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې په ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولی د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولی شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهي یاده کړه د ښځو بې سوادي دوام کوي او دې سره کیدلی شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سکالې ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې ښایي په راتلونکي کې دا ښوونځي پرانیستلم شي دوی ونشي کولی چې بیرته له ښوونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافه د نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چېرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منه دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوی دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خو هم ویلی چې تاوتریخوالی کیدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویلی چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو داسې پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي دي دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتر په هغه ټولنو کې چې پښتانه پښتون میشته دي دی ډېر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو په شتون کې د پښتنو سره هغه لري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسې اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یوسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغسې حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولی دغه وظیفې ته د ژمن کړي چې تاسې باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هېوادو کې چې د افغانستان حتی وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې ښوونځي ته لاړ شي د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هېواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی دا هغه تړون ته د دې ژمنتوب باید یو غوړي مننه په دغه سوالات کې چې اټس یعنی اټس لارابل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کوم اغلی صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ دې ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خایي دي هغه ولایتونو دي خلکو هڅي نور طالبانو په ګڼو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بیلابیل اقوام اوسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې ښایي پښتون میشتي ولایتونه نه وي ښوونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلي دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانیستل کېدو رپورټونه ورکول کېږي. زه غواړم چې له نظیفه احمد شاهي وپوښتم چې یوه مقایسه راته وکړي. مثلا پخوا ستونزې وي تاوتریخوالی وو خو د کورنۍ محکمې وي ښځینه قاضیانې وي پکې د بشري حقونو خپلواک میسونونه و د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه و ګڼې داسې سازمانونه و اوس دغه شیان نشته دی. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خو وغږېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی هم ورسره زیات شوی.
د مقایسی په حیث زه به ووایم چې ځکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چاړنه چې څرنګه چې وي همدارنګه ملت د هغوی تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې د منع خشونت علیه السلام قانون هم و چې هغوی که چیرې ښځې سره داسې بدرفتاري وسي د هغې حق دا دی او که چیرې حق ورته ورنکړي داسې داسې سزاګانې دي او دا یې پروسیجر کولی شي د راځي په محکمه کې خپل هغه ستونزې او مشکلات هم وایي. هغه لکه یو سیاسي تطبیق درلود نه تطبیقېدل خو خلک ورنه یارېدل ډارېدل که چیرې موږ دا کار وکړو ښځه به ځي محکمې ته یا عریضه به وکړي زموږ حیثیت به سوشي یو یاره یو د هغوی سره وو خو هم برسېره به هم بیا په لرو پرتو ولایتو کې کلو کې سره څه قضیې کېدل خو لکه د هغې فیصدي 15% یا 10% وو. خو سربېره پر دې چې ښځې خپل حق ته رسېدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم وو. بیا هم ښځه کولی شو ځان ته یو وکیل ونیسي چې د هغې وکیل ښځینه قاضیانې وو چې مستقیم هغه خپل مدعي علیه بیا مدعي به یې وړه قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته د کوم مشکل او ستونزې سره هغې سره به خپل په جلسې قضایي کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به یې ویل. له بده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زموږ د ګیرچاپېره په کابل ښار کې زموږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې. همدا موضوعات وو. له بده مرغه زموږ په کورنۍ کې چې ما مخکې ته هم داسې وایي چې خاوند یې د طالبانو په څلورمه ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره ښځه د کور نه ووته لاړه محکمې ته قاضي ورباندې تمسخر شروع کړ روشخان ورباندې
وخت راپسې را تمام شو. جالب بحث دی دوام ورکولی شو. اغلی صافی تاسو داسې په یوه یوه نیمه دقیقه کې که راته یوه لنډه مقایسه وکړئ د پخواني وخت ځکه هغه وخت کې هم ستونزې وي ځینې سازمانونه و چې څخل چتنې تمه وه کارونه یې نه کول او د تاوتریخوالي پیښې هم وي. خو دې کې شک نشته دی چې اوس لکه احمد شاهي چې وویل زیاتې شوي دي. یوه عمومي مقایسه او نتیجه گیری که راته وکړئ بحث پای ته رسوو. یوه نیمه دقیقه وخت لرو. مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خود ته مثلا د قانون شتون د ښځینه قاضیان شتون د ښځینه مدافع وکیلان شتون ولې چې یو ښځه ډېره راځي کولی شي خپل همغه مشکلات د یو ښځې سره بیان کړي. د خپله یو مرجع چې مثلا د ښځو چارو وزارت چې مثلا کوم واقعه به کېدل حتما هغې به فعاله کېدل. یا ښځو دا د امن خونه وي مثلا یو ښځې باندې ډېر ظلم کېد هغې کولی شي چې هلته پناه ایسي اقلا مسونه اوسېږي مثلا حتی د زورواکو نه هغې هلته پناه وړله. متاسفانه اوس چیرې لاړ شي؟ اوس حتی د خپل د مور کور ته تللی نه شي. هغسې یو بدبختي راغلی چې دا فقر خپله د دې سبب شوی چې یو ښځه حتی د پلار کور کې نور د هغې ته د توان د دې نه شته چې بیا د بچیانو سره یې وساتي. دا مقایسه سړی یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده و. یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په هغه کې راغلی و. د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته مثلا یو خوځو باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی او تاسو د دې غمونو او دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکي کې ډیر بحراني دی د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه ډیر یا دا چې ډیر رواني وسی یا دا چې ډیر
مننه کوو اغلې صافې متاسفانه وخت را پسې را تمام شو کور محبت واقعا دغه ورسته ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلای او بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالې څومره پر ماشومان باندې اغیز کوي هغه میندې چې د تاوتریخوالې سره مخې دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خبرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او